د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې، او نن د غوایي اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط 28مه کلیزه ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او که تر پایه راسره اوسئ نور مطالب به هم واورئ. سلام، دا خبری مجله زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسخ د څو مهمو خبرونو سره چې د یونما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشري ماري وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو، او په 2019 کال کې په نړۍ کې 1.2 تریلیون ډالر پر پوځي برخه لګول شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي او 260 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 50% مسؤولین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 15% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوال مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي و چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړي وو. تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د ثور د 8 نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمه ده وروستی سو. ښاغلي صدیقي لیکلی چې د دغه فرمان نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر ماڼۍ تر دې وړاندې هم د کورونا وایرس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی و چې په دې وروستیو کې د دې فرمان له مخې زرګونه بندیان له زندانه خوشې سول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس نوي 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28مه په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1003 ته لوړ شو.
که دو واقع فوتی در ولایت هرات و همچنان دو واقع فوتی در ولایت بلخ، یک واقع فوتی در ولایت سرپل و همچنان یک واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشته، که تعداد مجموع فوتی های ما به 57 تن رسید.
د امیروختیا وزارت ویاند خبرداري ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي، شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې 200 ځله لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر، جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې تیر شپه سوي دي. د نوموړي په خبره د نشتې وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا زده راډیو ری په 2019 کال کې په نړۍ کې 1.2 تریلیون ډالر پر پوځي برخه لګول شوی چې دا په یوه لسیزه کې پر دې برخه تر ټولو لوی ډیروالی شي. د ستاکولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن دوشنبه د اپریل 28 وویل چې د دې پیسو 12% یې 5 هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتو، چین، هند، روسیې او سعودي عربستان مصرف کړي دي. په ټوله کې په 2019 کال کې د نړۍ پوځي لګښتونه د 2018 کال پرتله 3.6% لوړ شوي چې له 2018 کال راهیسې په خپل ډول کې پوځي برخې تر ټولو لوړ لګښت ګڼل شوی. د امریکا متحده ایالاتو پوځي لګښتونه 15.3% لوړ شوی چې 2.2 میلیارد ډالرو ته رسېږي او دا د نړۍ د پوځي لګښتونو 80% جوړوي. روسیه تیر میلادي کال 15.1 میلیارد ډالر پر دې برخه لګولی دي چې د دې هیواد د 2018 کال پوځي لګښتونو په مقایسه 4.5% لوړوالی ښیي. په منځني ختیځ کې د ایران پوځي لګښتونه تش کال 12.6 میلیارد ډالر ښودل شوي چې د تیر یوه کال پرتله 15% لوړوالی پکې راغلی دی. د خبرونو پای. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا ویروس پیشي نږدې 3 میلیونه ته رسېدلی او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,6 لک ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل شوی ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی دی او هیڅوک په هغه هیواد کې له کورونا ویروس څخه نه دي مړ شوي. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکې کمیږي څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي هم د کورونا ویروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل شوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطح تر ټولو ډېر ځپل شوی ډېری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.2. هرات اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 24.4. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.0. مزار شریف زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.3. او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.0.
لازده رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. خوب اوري چې ملګری ملتونه په خپل نوي راپور کې وایي د سګنی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 15 ملکی وګړي چې 1.5 سلنه ماشومان دي وژل شوي.
د دواړو لورو نه هم د وسلوال طالبان هم د افغان امنیتي ځواکونو له لور نه ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسلو له وجې واوښتل.
د ثور د اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې مناسبت ته کتنه کوو.
د ثور اتمې ورځې کوم امیدونه چې د خلکو برعکس وشول په لکونو خلک هم د لاسه ورکړ، ټول نظام هم د لاسه ورکړ.
په پکتیا کې په راتلونکو څو ورځو کې د کرونا وایروس د ناروغانو د تشخیص او معاینې لپاره یو روغتون جوړیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د چین په ووهان ښار کې هلته چې کرونا وایروس د لومړي ځل لپاره وموندل شو په دې ناروغۍ وروستی اخته کس له روغتون څخه رخصت شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1500 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یونما د دوشنبه په ورځ په خپل یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1513 ملکیان وژل شوي او 1028 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقونو د خپلوا کمیسیون د خبرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې له ټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفات لوړ شمیر ته په پام سره د اوربند په برخه کې زموږ او د بشر د حقونو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرچوبل کې د کمیدو شاهد اوسو.
د یونما په راپور کې د حکومت ضد وسلوالې ډلې د 55 سلنه تلفاتو مسؤلي ګڼل شوي دي. یونما وایي طالبان د 90 سلنه او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 14 سلنه مسؤله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمیر د تلفاتو 20 سلنه مسؤل ګڼل شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه او نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. اغلی مجاهد وای لبد مرغه د یونما پر راپور کې د دوی ترواک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ ژوبله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وای په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمیر مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسئله ده.
تیرو دریو میاشتو کې افغان ملکی مرجوب د اندېښنې وړ و. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غوی یا ثور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قومندان محمد اسماعیل خان د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دا جهادي قومندانان وایي چې د همدې جهاد په نتیجه کې د پخواني شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول، خو برعکس د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د ثور اتمه د افغانستان د تاریخ توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې ووژل شول. فیروزه عزیزي له کابله راپور راکوي.
له نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواک هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یو ستر بریا ته رسیږي او بل خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دي د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دي پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ سي. اته ویس کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. خو له پخوانی شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه یې رامنځته کړي. کله چې مجاهدین د 1901 لمریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره سه. وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ سه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې پخوانی شوروي اتحاد ټوټه ټوټه سه. ښاغلی محب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بون کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلي سي. خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرکزو بلې عاملین دي.
د ثور اتم ورځې کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خواشینۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول شتمنۍ هم د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بند د پرېکړې یو جز چې وو انتقالي عدالت وو، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو
که هم د پخوانی شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوښتل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور دوهمې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په برید کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویل یې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د جاغوري د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د برید په ترڅ کې شپږ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي دغه برید له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکي محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوي دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګارډانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولې. تر اوسه درې نفر وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی، هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
کمانډان او ولسوال دواړه
دا سیمې خلک وایي له نن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغوري د غزنی مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
لازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو په خاطر په هند کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته واستول شول. دا له هند څخه افغانستان ته د تلونکو افغانانو دولسمه جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هند کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته او بخې په دې هیواد کې د پاتې افغانانو د ستنولو په مقصد الوتنې به تر مې میاشتې پورې دوام وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاته دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمېر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرزدفیر طاهر قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه،
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوایي شرکت په لوتګ کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستنه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړ شوی وو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې درې نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د
ښاغلي قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت مشوره ورکړې چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې سي، ځکه امکان لري وضعیت ته سمېدو خواته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسېدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قایم په وینا د تیرې پنجشنبې په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال سول. د یکشنبې تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 209 دی.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې پاتې افغانان اوس هیواد ته ستنه شوي دي او نن یې 12مه جوپه هم کابل ته ورسېده. په پکتیا کې د کورونا په وایروس د اخته ناروغانو د تشخیص او تداوی لپاره د یو سل بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. سیمه ایز چارواکي وایي دغه روغتون د جمهوري ریاست د ملي پراختیا د ملاتړ د عملیاتي ادارې لخوا جوړیږي او چارې به یې د یوې میاشتې په ترڅ کې بشپړې شي. په دې اړه نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د یو شمېر اوسیدونکو هغه غوښتنه چې له څه مودې راهیسې په دې ولایت کې د کورونا د ناروغانو د تداوی لپاره د ځنګړي روغتون د جوړېدو په اړه کوله، نن د همدې روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی په دې اړه په جوړ شویو مراسمو کې وویل چې د غسل بستریز روغتون د جمهوري ریاست د ملي پراختیا څخه د ملاتړ د عملیاتي ادارې لخوا جوړېږي چې چارې به یې په نږدې یوه میاشت کې بشپړې شي. د وویل
ریاست جمهوری د عملیاتي ټیم له خوا کار کیږي چې چاري به لشلو ورځو یی لا تر یو میاشت پر مکملیږي. سل بستر لري او زموږ د کورونا د ناروغانو لپاره چې کوم تزرورت امکانات او تزرورت هغه تیار رسیدلې دي، موجود څنګه د روغتون تعمیر مکمل جاسي هم د تبره انتقالې ځل.
د پکتیا ولی په خبره د روغتون لپاره د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت اړین وسایل اخیستي او ځینې نور اړین توکي به هم په نږدې وخت کې اوپیری. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دې ولایت کې په کووډ 19 ویروس د اخته کسانو د ارقامو د لوړېدو یو لامل په مشکوکو سیمو کې د سیارو ټیمونو په وسیله له مشکوکو ناروغانو څخه د سیمپلو اخیستل دي چې په وینا یې د زیاتره کسانو پایلې مثبتې دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي
دا پیک چې زموږ زیاتېږي مونږ ته اوس زمینه ډېره برابره دي شول چې زیات سیمپلونه موږ ټولو منطقو ته ځونو. په موږ کې مشکوک ناروغان هم ډېر دي، هلته چې کوم ناروغان تشخیص شوي دي هغوی سره تماس والا چې دي دا موږ پیدا کوو. په همدې وجه باندې به یو څه وخت زموږ پیک زیاتېږي، بیا به انشاءالله موږ کوشش کوو ورو ورو به دا کنټرولو او وروسته به انشاءالله کنټرولو.
په پکتیا کې د کورونا د ناروغانو لپاره د غسل بستریز روغتون په داسې مهال جوړیږي چې په دې ولایت کې د کورونا 55 مثبت پیک ثبت شوی چې له جملې 15 تنه روغ شوي او یو کس مړ شوی دی. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
یو شمیر کابل ښاریان د مخابراتي شبکو د انټرنیټي خدماتو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د قرنطین په شپو ورځو کې ښو خدماتو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د مخابراتي شبکو کیفیت حتی د پخوا پرتله هم راټیټ شوی دی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا دا مني چې د قرنطین په شپو ورځو کې انټرنیټي خدمات بې کیفیته شوي، خو وایي څو ځلې مخابراتي شبکې له دې کبله جریمه کړې دي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل لکابل په دې اړه راپور را استولای.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو او په خارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د قرنطین له شدت سره سم ښکاري چې له انټرنیټ څخه د خلکو ګټنه هم زیاته شوې ده. یو شمیر کابل ښاریان وایي دوی د قرنطین په شپو ورځو کې نسبت بل وخت له انټرنیټ زیاته ګټه اخلي. د دوی له قوله د قرنطین په ورځو کې د مخابراتي شبکو کیفیت ډیر خراب شوی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دو تنه کابل میشتو حشمت بهزاد او انعام صالحی ازادۍ رادیو ته وویل
مردم باندې نوې شکایت وشو،
خلکو تل لدی ستونز شکایت کړي. په دې شپو ورځو کې هم د قرنطین او انټرنیټ د زیاتې ګټنې له کبله د انټرنیټ کیفیت واقعا خراب شوی دی او نه کېږي چې په سم ډول څوک خپل کار مخ ته یوسي.
از وقتی که مسئله قرنطین
له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دی، له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې ده او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي، خو د مخابرات وزارت د ټکی ته پام نه دی کړی. کابل خاریان داسې مال د مخابراتي شبکو د خراب انټرنیټي کیفیت له کبله سر ټکوي چې له دې وړاندې د اترا چیرې د پونوم د ستونزې د حل لپاره یو کمپاین هم پیل شوی او چې هغه مهال یادې ادارې د حل ژمنه کړې وه. خو اوس د مخابراتو د تنظیم اداره بیا هم دا ستونزه مني، وایي مخابراتي شبکې تل د خراب او ټیټ کیفیت لرونکي انټرنیټي خدماتو د وړاندې کولو له کبله جریمه شوې دي. د اترا د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهر ازادي راډیو ته وویل بنسټیزه ستونزه په فایبر کې ده. د دې له قوله اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او خدمتونه یې هم په میاشتني ډول په زرګونه ځله پرې کیږي. اساسي موضوع فایبر دی چې موږ تر اوسه هم یو معیاري فایبر نه لرو. د فایبر پرته هیڅ بدیل نشته. خغلی مهر زیاتوي د دې ستونزې د ژر حل لپاره بله لاره نشته تر هغه چې یو معیاري فایبر جوړ شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ د خراب کیفیت سربیره خلک د مخابراتي شبکو له لوړو بیو هم شکایت کوي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د چین په ووهان ښار کې ټول هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته په روغتونونو کې بستر شوي وو له روغتونه رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤل چارواکي کړې ده. ووهان د چین هماغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس پیښې پکې ثبت شوې. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
ویل کیږي کورونا وایرس د چین په ووهان ښار کې له یوه بازار خپور سو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې وایرس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا وایرس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا وایرس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپور سو. د نړۍ پر کچه 2.8 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092,002 کسان مړه شوي دي. د اپریل په 16مه نیټه د یکشنبې په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پیښې نه دي ثبت شوي. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا وایرس 6,4425 مثبتې پیښې ثبت شوي وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پیښو 6.5% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا وایرس له کبله 3,898 کسان مړه شول چې د چین پر کچه د مړینو 4.8% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرځبندیز ولګېد، سړکونه وتړل شول، ریلونه فعالیت ودراوه، ریلونو فعالیت ودراوه، پروازونه لغو شول او اوسیدونکي دوه میاشتې په خپلو کورو کې بند پاته وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمیدو سربیره اوس هم د کورونا وایرس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا ویروس نوی او زیاتې پیښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا ویروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل سوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15مه نیټه د شنبې په ورځ د 11 نویو پیښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبري مجلې راپورونه او مطالب هم دومره وو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله هم پاتې ده چې دا خبري مجله تاسو ته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.